د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومند خبرونه وایندي ملي حمزاده او زموږ تخنیکی همکاري سلامونه ومني. وخت شوې 12 بجې. په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. تاسو به واورئ د زندګي بریف په اړه باندې، دغه سي د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه غږیزه ټوټو په اړه باندې، او د درخزیانو لپاره چې کوم قانوني مسوده منظور شوی هغه هم راپور لرو. تر څه مکه له ملي مزده خبرونه وکړو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د شمالي وزیرستان په امیر علی کې په ځانمرګي حمله کې د ملیشا ځواک 21 سرتیری ژوبل شوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وزیر اعظم هاوس پټو خبرو افشا کېدو معاملې پلټنو لپاره کمیټي جوړوي. او په ایران کې د مهسا امینی د وژنې خلاف په 12 ورځ مظاهره شوي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې په ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواک 21 سرتیری زخمیان شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو او ځایي انتظامی مشال ریډیو ته وویل چې پیښه پرون په میرعلي بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي حمله کوونکي د ملیشا ځواک سرتیرو قافله په نښه کړه. په میرامشا کې د پوځ یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په حمله کې د ژوبل سرتیرو علاج په میرامشا پوځي هسپتال کې روان دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وزیر اعظم هاوس پټې خبرې افشا کېدو معاملې د پلټنو لپاره د اعلی کچي او تحقیقاتي کمیټي جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د آډیو لیکس معاملې یو غټه لاپروايي بلله او زیاتې کړه.
په یقیني توګه دغه د سیکیورټی ډیره ناکامي ده. خبره زما د ذات نه ده چې دا شهباز شریف یو لیک شوی ده، خو چې څوک هم منتخب وزیر اعظم وي او په دغه رنګ زمونږ آډیوګانې لیک کیږي، دغه ډېر غټ سوال یا نشان دی.
د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د سپتمبر په 25مه د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف روانونه د آډیو لیکس په معاملې د غور لپاره د کامی سلامتیا کمیټه غونډه بللې ده. د پاکستان ډان رسپانډ او جیو نیوز وایي چې د شروع په ورځ کې دونکو د غونډه کې به د کامی سلامتیا د نورو چارو ترڅنګ د وزیر اعظم او مرکزی کابینه غړو د پټو خبرو لیکېدو په معاملې خبرې کیږي. د سپتمبر په 25مه ټلنیزو رسنو ځینې غږیزې ټوټې خبرې شوې چې پکې په مبینه توګه وزیر اعظم شهباز شریف او د واکمن ګوند سیاستوالان په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه د غږونو د کروالي تصدیق نه دی شوی. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم یوې مشاورتي شورا د نرخزیانو د حقونو قانوني مسودې د جاج اخستو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړي. په اسلام آباد کې پرون د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې پر مهال ویل شو چې د ټرانس جنډر پرسنس پروټیکشن آف رایټس اکټ کال 2013 یو شمېر دفعات تشریعي اصولو سره سم نه دي او یو شمېر ټولنیزې مسلې پیدا کولی شي. اسلامي نظریاتي کونسل په جاري کړي اعلامیه کې په دې خبره زور راوړی چې باید د حقیقي مخنث تنده حقونو تحفظ شي. د خواجه سراو د حقونو قانونی مسوده باندې روسه لاغی تاو د بحثونه روان شو. کچې کله د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان اعتراض وکړو چې د طبي معاینه بغیر په قانوني اسناد او شناختي کارتونو کې په خپل خوخه خواجه سرا خپل جنس لیکي. مذهبي ګوندونه او ډلې تنقید کوي چې دا مسوده هم جنس پرستۍ ته لار هواروي. په دغه قانوني مسوده په وفاقي شرعي عدالت کې اوریدنې روانې دي او د بیا کتنې لپاره د سېنېټ قائمه کمیټه ته هم لیږل شوی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي د جنکو د زده کړو په مخالفت کې هیڅ څوک شرعي دلیل نه لري. د طالبانو حکومت د بارنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ټینګار وکړو چې حکومت یې باید جنکو ته د زده کړو اجازت ورکړي. نوموړي وویل چې تعلیم په نر او ښځې دواړو فرض دی او هیڅوک یې د مخالفت شرعي دلیل نه لري، نو ځکه دې زر تر زره لکانو او جنکو ته د زده کړو امکان برابر کړل شي. خو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفی د ستانگزی نظر سره اتفاق نه کړ. نوموړی ویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ فرق راشي د امیر حکم واجب ګرځي. او په ایران کې پرون د مهسا امینی د وژنې خلاف په 12 شپه مظاهره روانې وي. دا مظاهره د دې باوجود دوام لري چې د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی روانه ده او د مظاهرچیانو د مړینې شمېر په زیاتېدو دی. د تهران، تبریز، کرج، قوم، یزد او په یو شمېر نورو ښارونو او کلو کې پراخ لاریونونه وروسته لاغې پیل شول چې 2 کلنه جینۍ مهسا امینی په مبینه توګه د ناسم حجاب اغوستلو په تور د پولیسو په ولکه کې وژل شوه. د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي، خو فعالانو ویلي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د ویډیوګانو شریکول ګران شوې دي. نیمه سرکاري خبري اژانس فارس ویلي چې د سپتمبر په 14مه د امینی تر وژل کېدو وروسته په پیل شوو مظاهرو کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. مخکې د سپتمبر په 23مه په رپورټونو کې د غشمیر 140 کسان ښودل شوي وو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا ملي حمزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. میرعلي کې په یو ځنمرګي برید کې د ملیشا ځواک یو شمیر سرتیري جوبل شوي، او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم هاوس غږیزی ټوټې په سوشل میډیا د خپرېدو معاملې نوټس اخیستی، او ځینې مذهبي او سیاسي مشران وایي د نرخزیانو حقونو تحفظ لپاره د منظور شوي قانوني مسودې بعضې نقطې د اسلامي قدرونو ضد دي، خو د نرخزیانو حقونو فعال وایي د نرخزیانو ژوند دې اسان کړل شي.
که سکرینینګ پروسس راولی هم نو دا د انشور کړلی شي چې هغه یعنی هغې باره کې نفرت او هغې دپاره مسئلې نه جوړوي، بلکې چې کوم حقیقي خواجه سره دي هغې دپاره د معاملات آسان کړلی شي.
پر دې هم راپور لرو چې په خیبر پختونخوا کې د اسمبلی غړي ولې په نخه کیږي.
ټارګټ چې دی نه صرف د پښتنو سیمه ده، او د پښتونخوا په سیمه د سر پښتانه چې کم اواز پورته کوي شي په هغه کې منتخب نمائندگان هم شامل دي، هغه ټارګټ کیږي.
او د خبر تیرا درې نه په دوهم وار کډه شوی کورنۍ وای حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
مته حکومت وې چې دلته یا تهرابګردي او دلته طالبان دي، او بیا یې موږ وروښکو او د موږ سره دا وتی وکړه چې تاسو لپاره موږ کیم برابر او راشن به تیر کوو او په موږ لا شای ملو نشو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومبې موضوع. شمالي وزیرستان میرعلي کې په یو ځنمرګي برید کې د ملیشا ځواک 21 سرتیري جوبل شوي دي. دا پیښه پرونه د سپتمبر په 20مه په میرعلي بای پاس سړک شوي. چارواکي وایي د ملیشا ځواک په نخښه شوي قافله لبنو میرانشا ته پر لاره وه. دا په سیمه کې روان کال د ځنمرګي حمله 15مه پیښه ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر یې تفصیل لګوي.
شمالی وزیرستان میرعلي کې په یو ځانمرګي برید کې 21 د ملیشا ځواک سرتیري ژوبل شوي دي. په میرامشا کې د فوج او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډک موټر سایکل د ملیشا ځواک سرتیرو قافله ته ورجګړولې چې په نتیجه کې یې 21 سرتیري ژوبل کړي. دا پیښه پرون د سپتمبر په 20مه میرعلي بای پاس سړک شوې چې د چارواکو په وینا په نخښه شوې قافله لبنو نه میرامشا ته په لاره وه. میرامشا کې د فوج یو لوړ پوړی افسر په وینا ژوبل شوي ټول سرتیري یې میرامشا کې د فوج روغتون ته انتقال کړي او د ټولو حالت د خطرې نه بهر دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15م ځانمرګې برید و. د دیوړاندې د اګست په 8مه میرعلي په تسیاډه باندې امنیتي سرتیرو قافله ته د بارودو ډک چنګچی رکشا ځانمرګي بریدګر ورجګړولې وه چې د پولیسو او امنیتي چارواکو په وینا درې سرتیري یې وژلي ول او اووه نور یې ژوبل کړي ول. د مئی په 14مه میرعلي دکو کې د فوج پر قافله ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول او درې نور ژوبل ول. دغه برید دوه ځایي ماشومان هم ژوبل کړي ول. هم د مئی پر 13مه بیا رزمه کې ځانمرګي برید کې دوه سرتیري او دوه د سکول ماشومان ژوبل شوي ول. د جولای په 14مه میرعلي خدي سیمه کې د فوج پر قافله ځانمرګي برید شوي وو چې په دغه کې نه امنیتي سرتیري ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو وسلوال بریدونه زیات شوي، او هم د وسلوالو ضد بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات هم دوام لري. د غلطه ځایي خلک وایي چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي او د هدفي وژنو ضد د غلطه په وار وار پرلتونه شوي. دوی غوښتنه کړې چې سیمه له وسلوالو پاکه او د ځایي خلکو د وژنو مخنیوی وکړي. بل طرف انتظامیه پولیسو او امنیتي ځواکونو هم په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایي ته دوام ورکړی او امنیت لپاره جدي دي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو وزیر اعظم شہباز شریف د وزیر اعظم هاوس آڈیو لیکس یا غږیزی ټوټه په سوشل میډیا د خبرېدو معاملې نوټس اخیسته ویلي دی چې د معاملې د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال د وزیر اعظم هاوس پټې خبرې رابرسېره کېدو معامله یو غټه کوتاهي وبلله او ویل چې دا کار یو غټ سوالیه نشان دی. دا تر هغې وروسته دا چې د ستمبر په 14مه په سوشل میډیا داسې غږیزې ټوټې خپرې شوې چې پکې په مبینه توګه وزیر اعظم شهباز شریف او نور وزیران په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه د هغو غږونو تصدیق نه دی شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د وزیر اعظم کور آډیو لیک کول ډیره مهمه مسله ده او په دې اړه به اعلی کمیټه جوړوم. یاد دوی چې د پاکستان په سوشل میډیا باندې تیرو سو ورځو کې داسې یو سو آډیوګانې وایرل شوې چې پکې وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز او په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون غړي په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې اورېدلې شي. د سپتمبر په 20مه وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د آډیو لیک څخه ورستو به څوک د پاکستان وزیر اعظم سره لیدنه کوي دغه د ټول پاکستانی کام مسله ده.
یقینا سیریس لیب سے یہ بالکل اور
یقینی توگا دغا دا سیکیورٹی ڈیرا ناکامی دا خبر زما دا ذات نہ دا چدا شہباز شریف یو لیک شوے دا خوچ سوک ہم منتخب وزیر اعظم وی او پدغ رنگ زمونگا آڈیو گانے لیک کی گی دغا ڈیر غٹ سوال یا نشان دے پدا سے حال کے بعد سوک دا بیرنو ملکونو مشران دا وزیر اعظم سرا پا وزیر اعظم کور کے لیدنا کوی
کوئی وہ ہمدرد ہو دوست ہو اور وہ تو بڑا سوچے گا.
شہباز شریف دا پی ٹی آئی پا چیئرمین عمران خان نیوکے کڑی دی او ویل یہ دی چھے عمران خان ډیر افسوسناک کردار لری او ہغوی دا ریاستی ادارو پا منس کے دا تقسیم دارا وستو ہم سا کسر ندے پر خودلے. پا خبری ہونڈا کی یو سوال پا جواب کے وزیر اعظم شہباز شریف ویل کلا چھے عمران خان دا آرمی چیف مدا وغزولا نو مونگ سرائے مشورہ کڑے وا ہرا پریکڑا بعد قانون طرفا لاندی کی گی
اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے.
یاد دوی چھے دا تیرے سمودے رہا سے دا آرمی چیف دا انتخاب پا اڑا دا اپوزیشن او اتحادی حکومت ترمیز دا سے بیانونا مخ کے راغلی دی چھے حقی تسیڑون کی دا شک پا نظر گوری او وائی چھے ہر یو کس دا مرزی آرمی چیف روستلو کوششو ناکوی. پا بل اڑخ دا تیرے کے انصاف مشرانو شیرین مزاری فواد چودھری او نورو په خپل ټویټر پیغامونو کې د وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه باندې ټکونه کړی دي او ویلی دي چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکېدل او په دغه رنګه نورې مسلې د موجوده حکومت او د وزیر اعظم د ناکامۍ کلک ثبوت دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو.
اردن کو اسلامی نظریاتی کونسل وای د نرخزیانو د حقونو تحفظ لپاره د 2013 کال د منظور شوی قانوني مسوده زنی نقطه د شری اصول سره سمینه دي. اسلامی نظریاتی کونسل پرون په یو بیان کې ویل چې د قانون د جاج اخیستو لپاره د یو کمیټه جوړ کړل شي. دا تر هغې وروسته ده چې پاکستان په پارلمان کې د خواجه سراو د حقونو په اړه د ترانسجنډر پرسنز اکټ 2013 په اړه تاوده بحثونه شوي دي. ځینې مذهبي او سیاسي مشران دا د اسلامي قدرونو ضد ګڼي، خو د خواجه سراو د حقونو فعالان وایي چې دغه تورونه بې ځایه دي او باید په دغه بانه خواجه سرا د تعلیم، صحت او وراثت کې د حقونو نه بے برخی پاتی نشی. نور تفصیل له پیښور د غلام بوس په جراپور کې.
اسلامی نظریاتی کونسل وایي د خواجه سراو د حقونو د ساتنې لپاره په 2013 کې د منظور شوی قانوني مسودې ځینې نقطې د شرعي اصولو مطابق نه دي او د دې قانون د جاج اغیستلو لپاره دی یو کمیټه جوړه کړی شي. د سپتمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو د اعلی پایې د غونډې وروسته په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ترانس جنډرز پرسنز پروټیکشن اف رائټس اکټ 2013 د تفصیلي جاج اغیستلو لپاره دی په دینی عالمانو قانون پوهانو او طب پوهانو باندې مشتمله یوه کمیټه جوړه کړی شي ځکه چې د موجوده قانون بیلابیلې دفعې د شریعت مطابق نه دي او دا په ټولنه کې د نوي مسلو د پیدا کولو سبب ګرځېدلی شي په پېښور کې د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم وایي په اصل کې دغه قانون د خواجه سراو د بشري حقونو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی دی او که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا ده یا که چاته پرې څه اعتراض دی نو د اسلامي نظریاتي کونسل دا سپارښتنه ډېره ښه ده چې د دغې نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړی شي
په دوو خبرو باندې دا غي زیات زور دی یو دا چې خواجه سراو ته د آئیډنټیټي ورکولو نه پهله یو سکریننګ یا میډیکل کمیټي پکار دا او چې کوم ذاتی سیلف پرسیوډ آئیډنټیټي هغه د ختم کړل شي او ورسره دی دا خواجه سراو چې کوم ډیفینیشن شوی دی هغه د هم ټیک کړل شي مونږ غواړو کا هر څنګه سیستم کا سکریننګ پروسس راولي هم نو دا د انشور کړل شي چې هغه د خلکو یعنی هغه باره کې نفرت او هغه ته پارا مسلې نه جوړي بلکې چې کوم حقيقي خواجه سرا دي هغه د پارا د معاملات آسان کړل شي
په دې روستیو کې د خواجه سرا او د حقونو د ساتنې په قانون کې د یو میډیکل بورډ د معاینې نه بغیر په خپل خوخه په شناختی کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې د خپل جنس په لیکلو د پاکستان په سېنات کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان نیوکې کړې وې او په سېنات کې په دې موضوع تود بحث تر سره شوی وو او د هغې وروسته بیا په پاکستانی رسنیو او ټولنیزو رسنیو په دې موضوع تاوده بحثونه راپارېدلي وو چې پکې ځینو سیاستوالو او مذهبي مشرانو دا تور پورې کړی وو چې د خواجه سراو د تحفظ د قانون د سایې لاندې همجنس پرستۍ ته لاره هواره کړې شوې ده په دې اړه مې د نرخزیانو د تنظیم د مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی د نومونو نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د تحفظ په قانون د ځینو مذهبي مشرانو او سیاستوالو نیوکو د هغوی په ضد په ټولنه کې ډېر نفرت راپارولی دی او تېره اونۍ هم د دې له وجې د هغوی په ځینو ملګرو بریدونه هم شوي دي او د دې مذهبي او ټولنیز حساسیتونو په وجه دوی په دې موضوع خبرې نشي کولی په پېښور کې د بشري حقونو یو فعال تیمور کمال وایي که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا وي نو په کار ده په داسې ډول دا مسله حل شي چې د خواجه سراو ژوند ته پرې څه خطر پېښ نشي
که دیگه داسی سه خبری وی یا چه سه غیر اسلامی وی یا دغه وی نو آغا هایلایت کول داسی هم هم ندی پا کار چه دا خواجه سراو تا تی پا عام جون که پا عام دغه که مسائل جوڑ شی پا کار دادا که دیگه داسی سه خبری وی چه آغا دا اسلام سره پا تزاد کی وی بلکل آغا خبری دی چه دیو باسی
پا این حال که دا خواجه سراو دا حقونو دا 2013 قانون پا وفاقی شرعی عدالت کی هم چیلنج کرده شوی ده او پا یاد عدالت کی دا معامله روانه ده او دا قانون د بیا کتنې لپاره د سېنات قائمه کمیټې ته هم ور وړاندې کړی شوی دی د دغې قانون د مسودې تر مخه دا قانون خواجه سراو ته د نارینه او ښځو په رنګ د بشري حقونو ورکولو او د خواجه سراو سره د توپیري چلند د مخې نیولو په هدف منظور کړی شوی و په دې قانون کې نرخزیانو ته د سړو او نارینه وو په رنګ دا حق ورکړی شوی دی چې د شناختی کارډونو لایسنسونو او نورو اسنادو جوړولو لپاره د یو ځانګړي طبي بورډ په مخ کې د معاینې لپاره د حاضرېدلو نه بغیر د ترانس جنډر یا خواجه سرا په توګه خپل جنسیت په خپله خوښه وټاکي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د دمه مخکې تاسو په پاکستان کې د نرخزیانو د قانون په اړه باندې د غلام بوسنا راپور اورېدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځینې غړي او د ځینو هغو خپلوان وای ریاست دوی ته په امنیت او انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. دا تر هغې وروستو ده چې په دا وروستیو کې د اسمبلی غړو پر کورونو حملې شوي دي. بلخوا حکومتي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې کله په یو ملک کې ترهګري وي نو هلته د صوبایي اسمبلی غړو په ګډون هر څوک په نښه کېدی شي. البته نوموړی وایي حکومت یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی غړي ولې په نښه کېږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په خبر پښتونخوا کې په تیره شاوخوا یو اونۍ کې د دوه صوبایي اسمبلۍ غړو او یو قومي اسمبلۍ غړي پر کورو وسلوال بریدونه شوي دي. د دې بریدونو ذمواري چا تر دې دمه نه ده منلې. د سپتمبر په شپږویشتمه په ډېر اسمل خان کې د صوبایي اسمبلۍ د غړو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ آغاز خان ګنډاپور پر کور د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو کې یو سپایي وژل شوی خو ګنډاپور او کورنۍ یې بچ شوي. آغاز خان ګنډاپور د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د نوموړي تر انعام الله خان ګنډاپور د سپتمبر په ویشتمه مشال ډو ته وویل چې له ډېرو ورځو راهیسې امنیتي ادارو دوی ته ویلي وو چې د وسلوالو لخوا پرې حمله کېدی شي. انعام الله ګنډاپور چې د آغاز خان ګنډاپور سره په یو کور کې اوسیږي وایي معلومه ورته نه ده چې وسلوالو د دوی پر کور ولې حمله کړې. خو نوموړی وایي له ریاست یې هیڅ تمه نشته. د په خبره ځکه چې له دې مخکې دې هم دوه ورونه په ځانمرګیو بریدونو کې وژل شوي خو تر دې دمه ورته انصاف نه دی ملل شوی.
هغوی دواړه لکه یو 16 اکتوبر 2013 ته شهید شوی و اصرار خان ګنډاپور هغه ټایم هغه لا او د هیومن رایټس منیسټر د کی پی او شهید اکرام خان چې کوم هغه 22 جولای 2018 ته شهید شوی ډیورینګ الیکشن کمپین.
د سپتمبر پر 2020 هم د معلومه وسلوالو په کوټ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیاستوالو د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی پر کور د لاسي بم برید کړی وو چې د پولیسو په وینا چاته ځاني زیان نه و پکې اوښتی. دغه د سپتمبر پر 2020 په شانګله کې ناڅرګنده وسلوالو د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ فیصل زیب خان پر کور ډزې وکړې چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. فیصل زیب خان د سپتمبر په 2020 مشالې ډو ته وویل چې څو وار یې پولیسو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورته وسلوال دړکې ورکوي خو دې باوجود د ده په کور برید وشو. فیصل زیب خان وایي خطرناک خبره دا ده چې په صوبه کې پروانه بدمنۍ حکومت خاموشه دی. نوموړی وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان یا د حکومتي ګوند تحریک انصاف بل غړي د ده پر کور د شوي برید غندنه هم نه ده کړې. فیصل وایي وسلوال پر هر هغه چا برید کوي څوک چې د امن لپاره غږ پورته کوي.
دیکھیے اصل کے جی مین ریزن چلے دا کم مسئلہ وال دی دا ٹارگیٹ صرف دا پخت ٹارگیٹ چلے نہ صرف دا پختانو سیما دا اور دا پختونخوا پر سیما دا سر پختانہ چکم آواز پور تک ویشی پاہ کے منتخب نمائندگان ہم شامل دی اگر ٹارگیٹ کی گی چلا پختونو دا آواز طریقے سے دباؤشی.
بلخو د خیبر پښتونخوا د مزدوران او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د فیصل زیب پر کور د شوي برید غندنه ده او اعلی وزیر دواړو کړي. البته نوموړي د سپتمبر په 20مه مشالې ډو ته وویل کله چې په یو ملک کې ترهګري وي نو هلته د اسمبلۍ د غړو په ګډون هر څوک په نښه کېدی شي. شوکت یوسفزی وایي چې حکومت یې په صوبه کې په روانه بدمنۍ خاموشه نه دی او امنیتي ادارې او پولیس د امنیت ټینګولو لپاره کوششونه کوي.
کوم علاقه کې یا کوم صوبه کې یا کوم ملک کې دہشت گردی وي نو هغه په هر څه حمله کېدی شي لکه دا ضروري نه چې سر ایم پی ای دی یا هغه دی چې کوم مخور سړی وي کوم دغه وي صاف ټارګیټ وي بیسیکلی د دہشت گرد خپل حکمت عملی وي د حکومت خپل حکمت عملی وي. حکومت د عوامو جان او مال تحفظ ذمہ داری اغسته ده او هغه خپل پوره کوشش کوي د هغه ادارې پوره کوشش کوي.
په اسلام آباد کې خبریال اوسیدونکي حسن خان وایي وسلوال د اسمبلۍ غړي قومي مشران پولیس او نور مخور خلک ځکه په نښه کوي چې دې سره ویره تره ډېره خوریږي. حسن خان وایي ښکاري داسې چې دا مهال د حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ختمې شوې ځکه چې د ځینو بریدونو ذمواري دغه ډلې منلې. نوموړی وایي حکومت او ولس دې ته چمتو نه دي چې د طالبانو غوښتنه پوره کړي او قبایلي سیمې ورته وسپاري. حسن د سپتمبر په 20مه مشالې ډو ته وویل حکومت سره دا مهال یوازې د وسلوالو ضد د عملیاتو لار پاتې ده.
نو ما په خیال پبلک پریشر چې کوم دی هغه خو دا وایي چې حکومت یا ریاست په اوس د دې خلکو خلاف باقاعده کاروایا
سزاګانې کوي، هغه په لو لیول باندې کوي که هغه په های لیول باندې کوي.
په خبر پښتونخوا کې د اسمبلی د غړو پر کورو بریدونه پر داسې مهال شوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په باجوړ، خیبر، اورکزو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوزدیر او سوات کې د وسلوالو د ممکنه منظمېدو مخنیوي لپاره مظاهرې او جرګې شوې دي. دا راز د پاکستان پوځ بیا د سپتمبر پر 18 وویل د سوات په ګډون په ټول ملکنډ ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر سیف د سپتمبر پر 28 مشال لیډو ته ویلي وو چې د ناامنۍ پر پیښو سربیره د حکومت او طریق طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند تړون پر خپل حال دی، خو دغه په وینا هیچ چا ته به د قانون او حکومتدارۍ چیلنجولو اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کوله شمالی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای چې دوی تل د امن خبره کوي او همیشه د سیمې خبرې او همیشه د سمې خبرې حمایت او د غلطې خبرې مخالفت کړی دی. نوموړي پرون د مشالې ډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه د خبر پرونخوا ولس د اندېښنو په اړه وویل چې دوی په پارلمان کې هم په جار دا خبره کړې چې دا سیمې ته د ترهګرۍ د راوستو یو منصوبه ده او دوی یې حمایت نه کوي. له نوموړي سره د مشالې ډیو خبریال ګوهر مسید مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د دوی د ګوند نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ د دغه مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟
ګوره، مذاکرات خو خالی د شمالي وزیرستان په لول نه، په ورال د ټولو جی ټی پی سره چې کوم روان دي حکومت، او تر اوسه وخت پورې خو مونږ چې کوم حالات ولیدل امن خو نه راغی، او بدامنی د هغې نه هم زیاته سوا شوه، او د ترهګرۍ د اثرات چې کوم دي بلکې ډېره زیاته ښکارا او ډېر ویجیلنټ پرزنس چې کوم ده تقریبا په ټوله پښتونخوا کې، په سوات کې، په دیر کې، په پېښور کې، په باجوړو، په وزیرستان او په بنو، په تقریبا په ټوله پښتونخوا کې مونږ هغه وینو. نو مونږ په هغه ورځ کې زکم په شروع کې د مذاکراتو دا کیسه شروع شوه، مونږ دا وی چې د مذاکراتو په بنا زمونږ ټوله پښتونخوا یو ځل بیا طالبانو ته حواله کوي.
محسن، د موجوده حکومت تاسو حصہ هم یی او دا خبره کوي چې دا ترخګری خوري گی روانه ده او درې گی نه، نو څنګه د حکومت صاحب حیثیت د حکومت ملګری سکردار ماده کړی دی
چې کوم شی مونږ ته ټیک خاري هغه به مونږ حمایت کوو، او چې کوم شی مونږ ته ټیک نه خاري هغه به مونږ مخالفت کوو. دا د مذاکراتو چې کومه خبره ده په پریس کې او په دین کیمرا سونه میټینګ چې کوم دي تغه کوم، او د پارلیمنت په فلور کې مخه پجار مونږ دا خبره کړه ده چې مونږ دا د وطن ته د ترهګرې راوستلو یو منصوبه ته مونږ د دې په حق نه یو.
ها محسن، حکومت دا وایي یا ریاستي ادارې دا وایي چې د امن حل چې دی هغه مذاکرات دي، که مذاکرات نه وي نو تاسو بس مشوره وي.
ګوره، باندې دې خبره خو دا غدا چې مذاکرات ته په کومو شرایطو باندې کې، ما ډېر مخکې په یو جلسه کې د ریاست نو دا تپوس کړو چې مذاکرات خو کوي، خو دا راته وایي چې ریاست سرنډر کیږي که هغه نوره بله ډله سرنډر کیږي. خبره دغه ده چې مطلب یو شی ډېر زیات اپرنټی سړي ته ښکار رہی چې دا کم پروسس روان دی، دا کم مذاکرات په کم ډول باندې روان دي، د دې نه امن نه راځي. نو دغه شی خو بیا په خلافت بخام حقو.
ها، دا سیز څنګه ختمه دي؟ څنګه شي تاسو سره تجویز لرئ؟
خو د پاکستان فوج، د پاکستان فاکی حکومت چې څونه انټیلیجنس داري دي، هغه د زړه نه ووایو یو خدای چې په خوله خبره وي، او یو دی په حقیقت کې هغه پالیسي بدله کړي، او دا د کلونو کلونو نه چې کومه پالیسي وه د ملټنسي په باره کې، په هغه کې مونږ اوس هم هیڅ قسمه بدلون نه لرو. نو چې هغه بدلون نه راغلی، او هغه سپورټ سافټ یا هارډ پار شکل کې چې هغه نه ختم شوی، زما په خیال دا کیسه به همدغه شان تر روانه.
دا د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ مشر محسن داول چې زموږ همکار ګورو مسیدو سره په دې خبرې کړې وې چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ روانو خبرو ته دوی څنګه ګوري.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو تا وګه سي او وخت شوه دی 12 بجې او ملي حمید زاده هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له خبرو لنډي سوره.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې په ځانمرګي حمله کې د ملیشیا ځواک 22 سرتیري زخمیان شوي. په سیمه کې امنیتي چارواکو او ځایي انتظامی مشال ویډیو ته ویلي چې پیښه پرون په میرلي بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي حمله کوونکي د ملیشیا ځواک سرتیرو قافله په نخښه کړه. د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وزیر اعظم هاوس پټې خبرې افشا کېدو معاملې پلټنو لپاره د اعلی کچې یو تحقیقاتي کمیټه جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې د اډیو لیکس معاملې یو غټه پروایي وبللا. د پاکستان ډان رسپانا جیو نیوز وایي چې نن په دې اکلا وزیر اعظم شهباز شریف د اډیو لیکس په معاملہ د غور لپاره د قومي سلامتیا کمیټه اونډه راوللې ده. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم یو مشاورتي شورا د نرخزیانو د حقوقو قانوني مسودې جاج اخستو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړي. په اسلام آباد کې پرون د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې پر مهال ویل شو چې د ترانس جنډر پرسنز پروټیکشن آف رائټس ایکټ کال 2013 یو شمېر دفعات د شریعي اصولو سره سم نه دي او یو شمېر ټولنیزې مسلې پیدا کولی شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي د جنکو د زده کړو په مخالفت کې هیڅوک شرعي دلیل نه لري. د طالبانو حکومت بارنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پرون په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې باید جینکو ته د زده کړو اجازت ورنکړي. نوموړي ویل چې تعلیم په نر او ښځې دواړو فرض دی او هیڅوک یې د مخالفت شرعي دلیل نه لري. په ایران کې د سپتمبر په 18 د مهسا امینی د وژنې خلاف په 12 شپه مظاهرې روانې وي. دا مظاهرې د دې باوجود دوام لري چې د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی روانه ده او د مظاهرېانو د مړینې شمېر په زیاتېدو دی. د تهران په یو شمېر نورو ښارونو او کلو کې په دې اکلا پراخ لاریونونه وروسته لاغې پیل شو چې 22 کلنه جینۍ مهسا امینی په مبینه توګه د ناسم حجاب اخستو په تور د پولیسو په ولکه کې ووژل شوه.
د ملي حمیدزاده چې تاسو ته خبرونو سرټکی وړاندې کول. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې نن د سپتمبر په 18 ملګری ملتونو معلوماتو د رسۍ نړیواله ورځ منځي. ملګری ملتونو ویلي چې هر انسان معلوماتو ته د رسۍ حق لري او باید حکومت دا یقیني کړي. خو پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې څېړونکي دا نظر لري چې حکومت له ولسه معلومات پټ ساتي چې دا شان هغوی له خپل حقونو خبر نشي او په حکومتي کارکردګۍ تنقید وکړي. خو بیا حکومتي چارواکي دا تورونه ردوي وایي چې کار یې ولس باخبره ساتل دي. تفصیل د نسجمل پراپور کې.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په حکومتي چارو کې د انټرنیټ استعمال زیاتېدل د معلوماتو پر رسایي کې مهم رول لوبولی شي. د دې ادارې په خبره معلومات لرونکي وګړي په مختلفو چارو په خاصه توګه په انتخاباتو کې د رای اچولو پر مهال سمې پریکړې کولی شي. خو په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې سیړونکي او ځینې سیاستوالان دا نظر لري چې په دې هیواد کې حکومت او ریاستي ادارې نه غواړي چې ولس له حکومتي چارو خبر شي. مدني فعال او وکیل طارق افغان د سپتمبر په 18 مشال لډیو ته ویل چې حکومتي معلوماتو ته رسایي د یوې ترقی یافته ټولنې لپاره ډیره مهمه
د بدقسمتۍ نه په دې باندې لس شل فیصد عمل کیږي. زیاتره ډپارټمنټونه چې دي هغه دغه انفارمیشن نه ورکوي یا هغه انفارمیشن ورکوي چې هغه وایي چې دا بس عام انفارمیشن دي خو خاص انفارمیشن دي نه ورکوي. موږ کتلي دي په زیاتو کیسونو کې چې خلک راشي په های کورټ کې ریټس پټیشن وکړي نو هغه درخواست وګورو چې هغه درخواست ورکړي آر ٹی آئی په ذریعہ باندې جماعت دا انفارمیشن پکار دی فوغا انٹرٹین کړی شو یعنی یغی تا دا انفارمیشن نئی ورکړی شو.
په خیبر پختونخوا کې په 2013 کال کې معلوماتو ته درسای حق پاړه قانون جوړ شوی دی. دا چې په پاکستان کې عام اولس کم ډول حکومتي معلوماتو ته د رسای حق لري په اړه وکیل شبیر حسین گیګیانی ویل
دا زمونږ ملک یو داسې قانون شته لکه د ډاکومنٹ بارکه
آفیشل سیکرټ اکټ نو پاره کې صرف هغه ډاکومنټس چې راغه حکومتي امور سره یا بهر ملکونو سره چې کوم د دې روابط دي تعلقات دي یا معاهده دي ادا سي معاهده چې هغه د ملک د امن او امان لپاره د ملک د بهتري لپاره یا ملٹری چکم معاہدے کی گی یا جنگونو کم معاہدے کی نو صرف آگے دا عام پبلک ایکسس نشتا زکا چاگا آگے سر ریلیٹڈ ہم ندی دا دی پا کرائیٹ ہم انوال ندی نور دا دین علاوہ خوچ سمرا دا سے پبلک ڈاکومنٹس دی چیارا دا پبلک و سر ریلیشن وی اپو دا ریوینیو ریکارڈ دی اپو عدالتی پیسری دی
پا پی خبر کی دا انٹرنیٹ لپارا کارکون کی ادارے انلائٹ لیب یا بیچارواکی عائشہ فریدون بیا مشال ریڈیو تویل چه په موجوده وخت کې د معلوماتو لپاره اسانه سرچینه انټرنیټ دی خو د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ سهولت نشته چې له وجې الته خلک د ډیرو حکومتي پروژو نه خبر نه وي
زه خو هم لکه ګورې هر ډپارټمنټ ته چې ګورې کنه که ان کیس تاسو په هیلث کې ګورې نو هیلث کې هم چې لسونه اډورټیزمنټ راځي څومره تھرو انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن باندې یا ریڈیو باندې کدی با دی پتلو دی تدا لک بیسٹ چیز اندر اسی جے لیٹس سے نن سوا سم چے ہیلتھ کارڈ دی اور ډیر داسی پیشنٹ سی ایون او آغا ام لک داغی سرجری کے دے شوا زمون د کلی یو کسو خو آغا مون کدی رلیٹ پتو لگی دا چی اگی دسر خبر نو دک چی اگی او دسی سی کی اسی کی چی غار کی اسی کی او هغه زینو ته د سره د دې سیزونو اکسس نشته دی کنه دا انټرنیټ یا دا سیزونو نشته خو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انفارمیشن ټکنالوژي د قائما کمیټې غړي او د شمالي وزیرستان استاذي میر کلام وزیر وویل چې 200 وارې ټولو سیمو ته د انټرنیټ رسول لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي دي خو هغه د خپل مفادو لوجې دا کار نه کوي
په دنیا کې حکومتونه کوشش کوي چې دا لارې چارې پیدا چې کم کارونه کوي د ولس لپاره یا کوم حکومتي نظام چلوي چاغ خپل ولس په خامخا ورسوي خو په بدقسمتي سره په پاکستان کې دا شاید بالکل مطلب په بله خوا روان دی دلته د هر پبلک چې کوم هم ډاکومنټس دي هغه هم داسې ساتل کېږي د حکومت د خوانه چې عام خلکو ته هغه رسایي ډېره ګرانه دي
په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې سو واری خلکو په حکومت له دې وجې تنقیدونه کړې دي چې د ترقیاتي منصوبو حکومتي آمدن کار روزګار تجارت او دغسې په ځینو نورو معاملو کې معلومات پټ ساتي خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اطلاعاتو د قائما کمیټې او د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي بیا دا تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې د حکومت کار ولس به خبره ساتل دي
کوشش کو خبر ہم پٹا پاتی جس سے خبر ہی قرآن درونی کو بیرونی
د 2015 کال د نومبر په 12 د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو اعلان وکړ چې هر کال بعد سپتمبر 18 معلوماتو ته د رسایې دروازې په توګه لمانسي له دې وروسته بیا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2019 کال د سپتمبر په 18 دروازې ولمانسله
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
اسه له دمه مخکې د انیس اجمل راپور اوریدو چې معلومات ساده رسېد د نړیوالي ورځې په مناسبت وو اوس راځو یوې بلې موضوع ته د خبر تیرا درینا په دوهم وار کړه شوې کورنۍ وای چې حکومتي مرستو ته اړتیا لري دغه کډوالو د سپتمبر په 18 مشاله ډو ته ویل چې شاوخوا شل ورځې مخکې ورته په اوس ویلې وو چې هلته وسلوال لیدل شوی او دوی فرزه د عملیات کابل غواړي نو زکه دی دوی کلی خوشی کړی خو کډوال وای تر وسه ورته حکومت څمرست نه دی ورکړي بل خو د قدرت پتون پر وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشالې دوی ویلي چې کله دوی ته د انتظامی او پوز لخوا رسمي نوټیفیکیشن یا اعلامیه ورشي نو بیا به ورته مرستې ورورسوي نور تفصیل د سیمې د مشالې خبريال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر تیرا درې مختلفو قومونو نه خوندي سیمو ته کډه شوي کسان وای دویم وار کډوال شول او تر اوسه ورته سرکاري یا غیر سرکاري دارو مرستې نه دي ورکړي. دوی وای د سپتمبر په اوومه ورته په وزبو ویل چې هلته په کمرخیلو زخهخیلو او کاخیلو کې وسلوال ورداخل شوي او لنډه موده کې به دغه سیمه ترې پاکه کړي، خو تر اوسه څه معلومات ور نه کړای شول. د تیرا زخهخیلو جړوبي یو کډوال زیورخان پردي د سپتمبر په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو اندازې مطابق د تیرا درې مختلفو قومونو نه دا مهال وشپېته کورنۍ د تیرا او باړې میدانی او پورم نه سیمو ته کډه شوي. په خیبر کې د امنیتي ادارې یو افسر خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې د مختلفو ځایونو جاج اخیستی او د وسلوالو پر ضد به سخت عملیات کوي. دغه سیمې د هلیکاپټرو نه هم څارلي. د قدرت فتونو د نظم صوبایي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې کډوالو په اړه د خیبر انتظامیه او پوځي چارواکو څه تفصیل نه دی ورکړی او چې کله ورته رسمي نوټیفیکیشن میلاو شي نو هر ډول مرسته به یې وکړي. باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او پوځ ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، خو اوس په داسې حال کې یو ځل بیا پوځ غریزو سیمو ته ورننوتلی چې په دې وروستو کې په خیبر کې هدفي وژنې زیاتې شوي او وسلوالو قومي مشران او پولیس پنخه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د چارسدې په تنګي سیمه کې یو وکلنه ماشومه وجل شوی او مړی یې له کور سره نږدې میندل شوی دی. پولیس وایي چې دا ماشومه د سپتمبر پر 15مه ورکه شوی و او پرون یې مړی وموندل شو. دوی زیاتوي چې د پیښې پلټنې پیل کړې. بلخوا د ماشومانو د حقونو مبارزین وایي چې د قوانینو باوجود په دې هیواد کې د ماشومانو د وژنو او پر هغو د جنسي تیری پیښو مخنیوی نه کیږي. د دوی په خبره د دې لامل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او ولس له هغو ناخبره پاتې کېدل دي. موږ هڅه وکړه چې په چارسدې کې د دې پیښې په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. تفصیل د ریس اجمل پر راپور کې.
د تنګي د پولیسو مشر ډي اس پي تاج محمد خان د سپتمبر په 18مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو حساسیتونو لوجې د ماشومې نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې د خوړ کورونو سیمې اوسیدونکي فاروق شاه د لور مړې د سپتمبر په 18مه له کور سره نږدې په یو ډیران موندل شوی دی.
کاغه شروع کو سر شروع کو بیا د ماشومې د کور مخې ته چې څنګه نه دې ناش مې نو او بیا چې څنګه نه مې دې پنت یو نه مې کل چې څنګه نو هغه په دې سمپل نمبر ډاکټرانو اخیستی وی او بیا چې دغه کم چیک ته نه پاره دې ایو چې تر الله چې څنګه نو دې ته مې دې تفصیل له مخې شروع دې نو پکې لګې نو وجد مخامخه چا وجد یې نه اوس دا تاسو په څه وجد شي دا دغه دامن باندې ما دې په دې کې
په پاکستان کې وړاندې هم د ماشومانو د ورکېدو او بیا یې د مړو موندل کېدو پېښې شوې دي. د پنجاب په لاهور کې د مومندو یو اوسیدونکي زیارت ګل د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اګست په ویشتمه یې د لور ماریې مړې موندل شوې وو. نوموړي زیاته کړې وه چې ماریا له جنسي تیري وروسته وژل شوې وه. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د تشدد او په ځانګړې توګه د جنسي تیریو زیاتره پېښې هغه مهال ثبت کېږي چې پکې شم اوشل شي. نوموړي زیاته کړه چې اکثره پېښې د ټولنیزو بندیزونو له وجې پټې وساتل شي، نو ځکه هم د ماشومانو د وژنو پېښې زیاتې نه رپورټ کیږي.
زما په خیال قانون سازی ډېره زیاته شوې ده په افاقي سطح باندې هم په صوبایي سطح باندې هم. ولې دا خبره هم ده چې زمونږ زیات زور چې دی نو هغه پر ریسپانس باندې دی چې کیس وشي او د هغې په ریسپانس کې مونږ خپل منډې تړې هلې ځلې شروع کړو. مونږ په پریوینشن باندې کار نه کوو. په کار ده چې قانوني طور باندې سیاست چې دی هغه لیډنګ رول والی میڈیا سیول سوسائٹی ادارے سیاسی گندنا مذہبی گندنا علماء کرام شاعران ټول سٹیک ہولڈر زاسر ملگری کی ادائی پر پریونشن وانے کارو کی
دمے پر یو درشما د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماشومان د ساتنی او خیر خیگڑے د قانون اغا ترمیمی مسودہ منظور کلا چپکی پر ماشومان د تیری یا د غی پر زورونو کی ککڑو کسانو تا د سخت سزاگانو وړاندیز شوی دی. پر مسودہ کی د ماشومان پر جنسی زورونو کی د ککڑو کسانو لپاره د مرگ او یا د ټول عمر قید د سزا ترڅنګ له 500 څخه تر او یا لک روپو پورې د جرمانی وړاندیز شوی دی. په 2000 کال کې د پاکستان پارلیمان هم د ماشومانو د تحفظ په مخه د سزاګانو یو قانون منصور کړی و چې پکې په ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرگ سزا وړاندیز شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د حوالور ادارې مشر خورشید بانو وایي چې په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک د ماشومانو د تحفظ لپاره د جوړو شوو قوانینو په اړه پوره پوهاوی نه لري او حکومت هم د قوانینو په سمه توګه عملي کولو کې دلچسپي نه لري، نو ځکه د ماشومانو د وژنې پیښې مخې ته راځي.
یو خبره کوم چې قانون خو جوړ شوی دی او جوړیږي، ځان ملاتړ هم جوړ شوی دی، خو امپلیمنټیشن نه دی، اویرنس نه دی، خلکو له پته هم نه دی چې داسې حالات یا داسې کیس راځي نو مونږ به چیرته ځو. کار خو کیږي خو دومره سلو او دومره سست دی چې خلکو له انصاف نه ملاوېږي. نو دا کیسونه زیاتی کی کم نه کیږي، ځکه چې دا سزاګانې دومره کم دي، سزا هم نه ملاویږي او دومره جرمانې هم دومره زیات نه دي.
په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د هغې د ساتنې لپاره هڅې کوونکي سازمان ساحل ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په شاوخوا 2211 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوې دي. د ادارې د سپتمبر په 14 په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښو کې شاوخوا 1100 د جنسي تیریو پیښې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د نسا چمل نه راپور اوریدو لدمه مخکي اوس راځو یو بل موضوع ته. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي هله لري چې حکومت او پوز بور سره د هوی د سیمو د بیا ودانۍ ژمنی زر پوره کړي. څو ورځې وړاندې فوج او ضلع انتظامی ځایي مشرانو ته په یو جرګه کې ویلي وو چې په ضرب عضب عملیاتو کې د دتخیلو د ړنګ شوي بازار د بیا رغونې منصوبه یې په پام کې نیولې. اوس د سیمې خلکو مشال ډو ته ویلي هیله لري چې دا به تشې تورې خبرې نه وي او حکومت په د دوی ویجاړل ځایونه بیرته آباد کړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
شمالی وزیرستان د داخل اوسیدونکي وایي چې حکومت او ضلعي انتظامیه به د داخل ړنګ بازار بیا رغونې ژمنه زر پوره کړي. شمالی وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر او مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د اوتمنځایو مشرانو سره جرګه کې د سپتمبر په 28 ویلي ول چې د داخل ړنګ بازار د رغونې لپاره 2.5 میلیونه روپۍ منظوري ورکړل شوې. د داخل بازار د ضرب عضب عملیاتو په دوران د میرامشا او میرعلی بازارونو په سیر بشپړه ړنګ شوې ده. د دتاخیل اوسیدونکو سماجی کارکون زکیم خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تمکړی دغه بتش اعلان نه وي، بلکې زربای بازار جوړ شي چې د کالونو راهسه بن کاروبار بیا پیل شي.
فکر کوو چې کم 2.5 ملیون روپۍ دی د داخل بازار د پاره اعلان شوی دی. دا صرف کاغذات د پاره محدود نه وي او د داخل بازار جوړ شي، ځکه چې دا د تحصیل د داخل او د تحصیل شوال یو هټ بازار ولکه څنګه چې د میرانشاه او د میرعلی بازار نه دی. په دې کې به دا چلو غوځي کرومایټ او لرګي ولا هټ هټ کاروبار نه بدل تک دل.
شمالي وزیرستان کې د فوز مشر او مرسیال کمشنر مشال ریډیو ته ویل چې دا د تاخیل لپاره نورې د ترکه یو شمیر پروژې په پام کې دي. دغه سیمه محرومه ساتل شوې چې اوس یې د محرومۍ لرې کولو لپاره ګڼې منصوبې لري. د دتاخیلو خدرخیلو اوسیدونکي قابل زومان مشال ریډیو ته وویل چې د بازار جوړونې لپاره منظور شوې فنډز باندې خوشاله دي. دغلته د نورو محرومۍ لرې کولو لپاره هم ګامونه پورته شي او خپلو سیمو ته نور بوزي.
د تخیل د بازار دپاره چې کوم فنډ منظور شوی دی هغې ته مونږ ټول خوشحاله یو. د دې سره سره زمونږ د سیمې چې کوم غټې غټې ایشو دي، چې هغه کې تعلیم نه لول دی، هغه صحت دی، تیرو اویا کلونو نه زمونږ بجلی نشته، هغه بحال شي. بیا دروازم نه چې کوم ډیمیج شوی و هغې بحال شي. چې کوم نایډي فیس په تحصیل د تخیل نه بهر پرته دي، چې هغه خپلو سیمو ته به عزت طریقې سره واپاس شي. مونږ دا غواړو
تحصیل د تاخیل اوسیدونکي د ضرب اعظم عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوي ول، چې د انتظامیه په وینا تر 15,000 پورې کورنۍ بیرته راستنې کړل شوې. د دوی په وینا لږ پاتې دي چې واپسي روانه ده، خو دغه کډوال وایي چې د تاخیل نیمایي سیمو ته ستانه شوي او نیمایي سیمې لا هم کلیر شوې نه دي. سو زرګونه کډوال په بنو او خواوشا کې لا هم میشته دي. دوی غوښتنه کړي چې زر یې خپلو سیمو ته هم ستانه کړي. د ذیلي انتظامی او فوزی چارواکي وایي چې د دوی خپلو سیمو ته واپسي لپاره کار پیل کړی او د دوی د سیمو کلیرنس عمل روان شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. اوردونکو د خبر پخوا په سوات کې د ټراوټ میانو د ساتنې او خرڅلاو فارمونو د اتحادیې مشر وایي وروستي سیلاب شاوخوا 200 فارمونه تباه کړي او تر 15,000 ټنه پورې میان مړه شوي دي. د په خبره د فارمونو د مالکانو کروڑونه روپۍ تاوان شوي او د فارمونو د پام وړ شمیر کارکوونکي بیروزګاره شوي دي. بلخو د میانو محکمې یو افسر وایي د فارمونو د تباهي سروې روانه ده. د هیله مند دی چې حکومت به د فارمونو د بیا حالی پچارو کې تر خپل وسمرسته وکړي. زموږ خبريال نیاز احمد خان پر دې اړه له مدینه دا راپور را لګلی.
د سوات مدین سیما چې د یخو اوبو ټراوټ میانو لپاره مشهوره ده، د میانو کاروبار کوونکي وایي دغه سیمه کې تر اتیا پورې د میانو فارمونه ول، خو د اګست په 23 نیټه راغلي سیلابونو دغه ټول تباه کړي. عثمان علي چې مدین کې د ټراوټ پارک په نوم سیلانې ځای جوړ کړو او اوه د میانو فارمونه لرل، وایي چې سیلابونو دغه ټول فارمونه او د سیلانو لپاره جوړ کړی شوی پارک د مینځه وړی دی.
کم ځای کې چې زه ولاړ یم دا تاسو ته اوس دا ښکاري چې دا ګټې مټې او دا داسې غرونه دی ګټ ولاړ دي، خو دا داسې ځای نه. ټول پاکستان خلکو ته پته ده څوک ما پیژني. په 45 کنال باندې دا یو غټ پارک وو او بیا د هغې سره غټ فیش فارم وو. په دې کې د کروڑا روپو میانو موږ سره هغه میان او هغه هوټل او هغه پارک او هغه ټراوټ فیش فارم چې هغه مکمل د سیلاب ځان سره وړی دی. موږ په دې ځای کې لګیا یو بیا خپل هغه مدد باندې.
د سوات ټراوټ فیش فارم اسوسیشن صدر امین الله وای چې ټول سوات کې 400 د ټراوټ میانو فارمونه دي چې تر کال 9,000 ټنه میان به پیدا کول. سیلابونو د 200 نه زیات فارمونه تباه کړي. اوس دغه بیا بحالې لپاره حکومتي مرستې پکار دي.
زمونږ سره لکه په اچرې کې اته کسان 10 کسان دا خو زمونږ سره الریډي کار کوو، خو زمونږ سره ټچ کسان چې دي نه په زرګونو، ځکه چې موږ دا مهې سپلای کوو هوټلو ته. زمونږ سره ګاډي دي، هغې سره ډرایوران دي، دي غي سره بیا خپل مزدوران دي. نو مقصد چې زمونږ سره د زرګونو خلک چې دي هغه بیروزګاره شو نقصانونه چې دي نو هغه د حساب نه بهر خبره ده د دونی موسونه پلس داسې چیرانې چې دي هغه د ځمکه د تل نه ختمې شوي.
په مدین کې د سرکاري فارم مشر او د بیانو محکمې مرستیال ډایرکټر جابر یحیا وایي چې د ټراوټ بیانو سند په سوات کې د حکومت په مرسته مخ په وړاندې وو. اوس حکومت د متاثره فارمونو سروې شروع کړي.
اوس دوباره سروې روانه ده چېره څومره نقصانونه شوي دي او د هغې باقاعده زمونږ سیمان مختلف په وادیانو ته ځي. ان الله تعالی چې هغه سروې چې کله مکمل شي نو مونږ به یو حتمی دغه حکومت ته جمع کوو. زمونږ دا امید دی او زمونږ د حکومت هم دا مکمل طور انشاءالله چې زمونږ سره به کوآپریشن دی او هغې مونږ ته دا ویل دي چې انشاءالله د دې د بیا د بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کېږي.
سوات کې د اګست په 23 نیټه راغلي سیلابونو کې یو اړخ ته ودانۍ سړکونه او رابطه پلونه تباه کړي وو. ورسره د میانو کاروبار ته هم لوی زیان رسولی. د میانو پارمونو مالکان وایي که چېرې حکومت مرسته ونه کړه نو ډېر داسې مالکان دي چې هغوی به دغه کاروبار پرېږدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځو بلې موضوع ته. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون پر دې اړه د ملي امنیت د کمیټې غونډه رابللې وه چې د ده په دفتر کې شوې غیر رسمي خبرې څنګه لیک شوي یا افشا شوي دي. بلخو د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي که دا یوازې موبایل فون هیکینګ یا له موبایل ډیټا غلا کیدل وي نو په دې کې د پریشانۍ خبره نشته. خو د په خبره که چا وزیر اعظم هاوس بکړی وي، یعنی د جاسوسي آلات پکې نصب کړی وي، نو دا د امنیت سخت خلاف ورزي ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف به سخت کاروایی کیږي. یاد وي چې د سپتمبر په 23 ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د یو حکومتي چارواکي ترمنځ د مبینه خبرو ریکارډینګ خپور شو. په دې کې په مبینه توګه وزیر اعظم وایي چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د ته ویلي چې له هند یو پاور پلانټ په درآمدولو کې د دې زوم ته سهولت ورکړي. لا هم پر دې اړه تحقیقات روان دي چې په دې خبرو کې څومره صداقت دی او دا خبرې ولې او چا ریکارډ کړي. خو په اسلام آباد کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ له یو پوه او د ډیجیټل اکونو فعال سجان سره مو پر دې اړه خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د دې څه مطلب دی چې کېدی شي د وزیر اعظم هاوس بک شوی وي. نو هغه وایي
چې د هغې لپاره نوې نوې طریقې او نوې نوې مشینونه د هغې لپاره راوتي دي. څه د څه مشینونه داسې وي چې هغه په هغه ځای کېږدي، هغه ریکارډینګ هم کوي او لایو هغه ریکارډینګ هم اورېدلی شي. څنګه چې مونږ داسې په فون باندې یا په ریډیو باندې خبرې کوو، څه ډیوایس څه مشینونه داسې وي چې هغه د لرې نه ورته ونیسي، نو هغه په 1500 میتره کې په کیلومتر کې چې کوم ځای کې ته په نښه باندې راوالي، نو د هغه ځای هم د اوازونه په خپل ځای کې ریکارډ کولی شي. له دې سره سره چې دي نور هم داسې مختلف مشینونه دي چې په هغه ځای باندې د هغه ځای ریکارډینګ ته ترلاسه کولی شي.
دا هم خبرې کېږي چې کېدی شي د شهباز شریف چې کومې خبرې شوي دي او هغه بیا لیک شوي دي یا هغه غلا شوي دي، کېدی شي هغه د چا د فون نه هغه هیک شوي وي یا غلا شوي وي. په دې تاسو څه وایئ؟
دا بالکل ممکنه ده. ما خو څنګه چې تاسو ته وویل چې لکه دا هم ممکنه ده چې کوم کسان دلته کې ناست وو پر اجلاس کې او دا کوم سمارټ فون چې دوی سره وي، نو دغه سمارټ فون ته چې دوی چې چا ایکسس کړي او هلته کې چې څو خلک ناست وو، نو په دې طریقې سره هغه غونډ ریکارډینګ شوی دی یا هغه د غونډ ریکارډینګ اورېدلی دی. نو دا له دې ممکنات ډېر دي، چونکې دا انټرنیټ دی، انټرنیټ سره بیا ټیکنالوژي ده، بیا ډیوایسز دي، او په دې کې دې وخت کې لکه دا دې سده کې په ټول نه زیاته ترقی هم په دې سندونو باندې شوې ده. لکه مونږ یو طرف ته موبایل ډیوایسز دي، سافټویر دي، اپلیکیشنز دي، خو بل طرف ته چې دې لکه دې کریکولو لپاره یا دې خاتمې لپاره یا کابو اخیستو لپاره هم لکه ښه ټیک ټاک کمپین په دې طریقې کې لګیا دي، انټرنیشنلي کمپین په دې کې لګیا دي، او هغه دوی څوک چې لکه پروټیکشن ورکوي او څوک چې لکه اکسس خلکو ته ورکوي. نو دا هم ډېره ممکنه ده چې دا چا ریکارډینګ کړی وي، که هغه په موبایل فون باندې شوی دی یا که په بل ډیوایس باندې شوی دی، هغه کس نه دا خلکو چې لکه دا هیک کړی وي.
بل اسجان صاحب، تاسو څه وایئ چې د دې لپاره کوم قوانین هم شته په پاکستان کې چې څوک د چا خبرې ریکارډ کوي د هغه د اجازت نه بغیر؟
نو چې کوم سایبر کرائم ایکس پی دا وی کې چې لکه تقریبا د داسې قسم چې کوم جرمونه دي دا غیر لس کاله نواله دا زنزل لس کاله پوره دا تیر او دا جرمانه پوره شده سزاگان شوی دی
دا ریاستی جاسوسی اداری دی آیا هغوی تا اجازت شته ده چه هغوی دا سر چا خبری ریکارد کی کسنگا پا پاکستان کی؟
نه جی بلکل نیستا دا بلکه نرز ناصر پاکستان کی بلکه دنیا پا یو زیکم چره لکا چا تا هم دنیا یو اجازه تا هم لکا دا اجازت نیستا چه اغای رخپل سربراهان مملکت یا رخپل وزارا دوی ریکارڈنگ چیز اوکی یا دوی گفتگو یا چی کم لکه بگی اوکی نو دا پا یو قانون کی هم دیشتا پاکستان خلا پید نورم چی کم ملکونه دی
یا خدا دا چی تاسو دا دارک ویب ذکر روکو کلک دی هم تشریح وکی
دارک ویب زبا بخپل اردون که زبا شی پلی تری کس رو رما چی یو عام مارکیٹ ہوئی سے نجمون مارکیٹ تلاش لیو دکان کی ہو جو سٹور نہ سامان رواخ لیو اور کور تے ہو سو سو مارکیٹوں نے دا سی ہوئی چی آگا انڈر گراؤنڈ کار کئی آگا چی ریلے کراوی سے دکان نبی خو خوب آم غیر کہ آم غیر قانونی سامان خرسی گی چی گرم باندی حکومت پابندی لگو لے دا اور دار کویب آگا آگا ویب سائٹ تے آگا انٹرنیٹ تے چی پا کم باندی پابندی لگے دلے شیر دا آگا دا عام خلق کو پارے نبی خو چونکی کم دے انٹرنیٹ چی کم ایکسپرٹ خلق تی آگوی دا خپل جان دا پارا ماہرین تقریباً 60-70% انٹرنیٹ پہ ڈارک ویب باندھے مشتمل غیر قانونی طریقے سے ایکسس تو پارا گیا موری طریقے دی
نو په اسلام آباد کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوه د ډیجیټل حقوقو مبارز اسد جان له دوی سره مو خبرې کړې وې چې د خبرې څنګه لیکيږي یا افشا کیږي پردې مو سره خبرې کړې وې.